بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خواخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنوردونکو سلامونه او سحر مو نیک مرغه. نن د جمعې مبارک ورځ ده، د 1403 هجري لمریز کال د کعبه یهود د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د مارچ 8 نیټه ده. نن د روژې مبارکي شپږمه ده. زه تاسو خوګرنه یم او د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه کې ستاسو د قربتوب ویاړ لرم. دوستانو، په نن یو ساعته خبرونه کې درته لومړی د ایران اسلامي جمهوریت، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. د خبرونې په دوام کې به درته د برجام او ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د نقضولو په اړه اروپایانو ته د ایران اسلامي جمهوریت خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم ولرو. دغه راز به د خبرونې په دوام د سیاحت نندارتون ځانګړی پروګرام زموږ همکاران درته وړاندې کړي او د نن ورځې یو ساعته خبرونې وروستی پروګرام به تلپاتې وږمې وي چې د دې پروګرام په وړاندې کولو سره به زموږ یو ساعته خبرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې د نن ورځې په یو ساعته خبرونه کې راټول شوي مطالب به ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي او تر پایه د اوریدو لپاره زموږ سره مل پاتې شي. مختر دې دوستانو چې خبرونه ته ورشو ورزوې ویلنې د میتا بیرته راګرځو. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. په مخړې دې محل خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د ایران د بهرنی چارو وزیر د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې د ګډون په موخه سعودي عربستان ته ولاړ. ملګری ملتونه وایي تیرو درې میاشتو کې افغانستان کې امنیتي پیښو کې 200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د غزې د شهیدانو شمیر 8000 او 346 تنو ته لوړ شو او د پاناما ولسمشر وایي ټرمپ دروغجن دی. خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو په غونډه کې د ګډون په موخه جدي ته ولاړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ویډلې په مشرۍ د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د په قولاده ناستې لپاره سعودي عربستان جدي ته تللی دی. هغلی عراقچی به په دې سفر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې ګډون او وینا وکړي او د دې سازمان له سرمنشي او د غړو هیوادونو له یو شمېر بهرنیو چارو وزیرانو سره به دوه اړخیزې لیدنې هم ولري. د جمعې په ورځ د اسلامي همکاري سازمان ناسته چې د ایران اسلامي جمهوریت په وړاندیز او په نوښت د دې سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه جوړیږي، د غزې په نسل وژنې او د فلسطین د له منځه وړلو لپاره د سوینیستي رژیم د استعماري پلان دوام به په اجنډا کې وي. تمه کېږي چې د اسلامي همکاري سازمان وزیران به د غزې د خلکو د زورواکۍ ایستلو د هر ډول توطیې پر وړاندې په یو متفقه او قاطع دریځ سره مخالفت وکړي. راپورونه وایي د دې سازمان وزیران به د غزې د بیرغونې او د فلسطین مظلومو خلکو ته د بشري مرستو د لیږلو ملاتړ وکړي او د جنګي جنایتونو او نسل وژنې د ترسره کولو له امله به د سوهینیستي رژیم د مشرانو د مواخذې او سزا غوښتنه وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویان تیر شپه د خبر شبکې په جهان امروز پروګرام کې وویل چې د اسلامي همکاري سازمان ناسته د ایران په نوښت او د فلسطین د خلکو د زورواکۍ ایستلو د هر ډول توطیې پر وړاندې د اسلامي نړۍ د بسیج کولو په موخه ترسره کیږي. هغه لري بقایي د عربي اتحادیې د غزې د بیرغونې پلان ته په اشاره سره چې د خلکو د ایستلو پرته وی وویل د اسلامي هیوادونو د وزیرانو غونډه د دې بهیر دوام او د غزې د خلکو د ایستلو د توطیې په وړاندې مخالفت دی. د اسلامي همکاریو سازمان ناسته نن جمعه د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړیږي. په وینا کې د ایران استازي وایي چې د اروپا درې وړ هیوادونه د معاشي میکانیزم فعالولو په موقف کې نه دي. په وینا کې د ایران دایمي استازي او سفیر محسن نظری اصل د نړیوال اټومي انرژي ادارې د ټریبون د غرب لخوا د سیاسي موخو لپاره د ناوړه ګټې اخیستنې په انتقاد سره ټینګار وکړ چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه د بشپړ راپور غوښتنه هیڅ قانوني اساس لری. هغه د چهارشنبه په ورځ د اټومي انرژي ادارې د غړو هیوادونو په ناسته کې په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې اروپا درې وړ هیوادونه د ترویک د 2231 قطعنامې او برجام نقص دي او له قانون او له قانوني او اخلاقي پلوه د معاشي میکانیزم د پالفلو په موقف کې نه دي. د ملګرو ملتونو دفتر اعلان وکړ چې په تیرو درې میاشتو کې شاوخوا 200 افغانان ملکی وګړي په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې په دې موده کې 180 ملکی وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 111 نور ټپیان شوي دي چې په وژل شوو کې 10 نارینه، 8 ښځې، 13 نجونې او 13 هلکان شامل دي. په دې راپور کې راغلي دا کسان د امنیتي پیښو په پایله کې چې د داعش بریدونه د وسلوالو ډلو حملې او چاودنې پکې شامل دي وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. راپورونه زیاتوي په دې موده کې تر ټولو خونړۍ پیښه په بغلان ولایت کې د داعش لخوا پر لمونځ کوونکو برید و چې 11 کسان پکې وژل شول. د دې راپور له مخې په یاده موده کې داعش شپږ بریدونه کړي چې تر ټولو مهمې د کډوالو چارو وزارت د سرپرست وژنه وه. یونما وایي په تیرو درې میاشتو کې د افغانستان د سرپرست حکومت پر ضد وسلوالو ډلو لکه د مقاومت جبهې او ازادۍ جبهې پر طالبانو یو نوی بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو دفتر دا هم ادعا کړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د خپل واکمنۍ د ټینګولو په هڅه کې نوي ګامونه اخیستي دي او په کندهار کې د خپل مشرۍ لاندې مهمې غونډې جوړې کړي او خپل وفادار کسانې په مهمو پوسټونو ګمارلي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 22 میلیونه او 900 زره کسان د خوړو ناامنۍ، سوې تغذیې، اقلیمي بدلونونو او اقتصادي بې ثباتۍ له امله بشري مرستو ته اړتیا لري چې نږدې 18 میلیونه د مرستو ترلاسه کولو لومړیتوبونه لري، خو دې سازمان د بشري مرستو لپاره یوازې د 3.5% غوښتل شوي بودیجې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان تیر کال اقتصادي وده 2.5% اعلان کړی ده. د راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو کوتریش لخوا امنیت شورا ته وړاندې شوی دی. د لبنان پاوز د اسرائیلي رژیم د پاوز د کړنو په خبرګون کې اعلان وکړ چې د اسرائیلو دښمنه کړنه چې د لبنان پر حاکمیت هوایي یرغلونه او بریدونه دوام لري په بشپړ توګه د اوربن تړون سره په ټکر کې دي. فارس ټوډای د صدا وسیمه خبری اژانس له قوله لیکلی دی د لبنان پاوز د پنځشنبه په ورځ په ویلامیه کې خبرداري ورکړ چې د سوهنیستي رژیم لخوا پر لبنان د حاکمیت دوامدار یرغلونه د دې هیواد او سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي او د اوربن تړون سره په تضاد کې دي. د لبنان پاوز په دې اعلامیه کې ویلي چې سوهنیستي رژیم پر لبنان خپل یرغلونه له وجې سمندر او هوا کې دوام ورکړی او په وروستیو کې د جنوب او بقا سیمو اوسېدونکو کی هم پنخه کړی دی. د پرسهال کې د چیدار رژیم لا هم د لبنان د خاورې یو شمېر برخې اشغال کړي او د هیواد د ځمکنۍ پولې په دوامدار توګه تر پیښو لاندې نیولې دي. د لبنان پوځ ته کړی چې د سوهنیستي رژیم اسرار پر دې غلونو د لبنان ثبات ګواښي او پر سیمه منفي اغیزه لري. د غراز د کړنې په بشپړ توګه د اوربن تړون سره په ټکر کې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د لبنان پوځ واحدونه د جنوبي سیمو اوسېدونکو د بیرته ستنېدو ترڅنګ د ناچاو د مهماتو د پاکولو، کنډوالو راټولولو او سړکونو بیرته پرانستلو کار ته دوام ورکوي. د لبنان پاوز وضعیت تر څارنې لاندې لري او اړین اقدامات او د اوربن د څارنې 15 اړخیزه کمیټې او په لبنان کې د ملګرو ملتونو موقت ځواکونه یونیفیل سره په همغږي ترسره کوي. د اسرایل رژیم په تیر نږدې درې میاشتو کې سلګونه ځله د لبنان اوربن نقص کړی او هیڅ ورځ داسې نه ده چې هلته هوایي او بې پیلوټه بریدونه نیوي کړي. د امریکا فدرالي څېړنو د ادارې یا اف بی آی مشر کش پټیل تیر شپه نه وخت د داعش خراسان څنګه د غړي چې دوی د اداله مخې د کابل هوایي ډګر د برید یو طرح دی انزور خپور کړی. دغه انزور سره لیکلی چې محمد شریف الله تیر شپه امریکا ته رسیدلی او د عدالت منګولو ته سپارل کیږي. د کابل هوایي ډګر په ابي دروازه کې د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د تخلیه پر مهال خونړي بریدونه وشول چې 14 امریکایي سرتیري او 120 افغانان یو وجل. د برید مسولیت هغه مهال دایش وسله ول ډلی ومانه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړ مشر کانګرس ته د وینا پر مهال له پاکستان مننه وکړه چې د دایش دغه غړی نیول دی. که څه هم ټرمپ د دایش دغه غړی هویت په ډاګه نه کړ، خو تیر ورځ د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف ادعا وکړه چې دغه کس د افغانستان وګړی دی. د طالبانو د حکومت وینا ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په پاکستان کې د دایش د غړی نیول د دې ښکارندوی کوي چې دایش پاکستان تا پناوړی او هلتۍ زال جوړی کړی دی. د عراق د ملي امنیت سلاکار قاسم الایراجی د چهارشنبه پورز د ترکیې له ځواکونو او د پی کی کی عناصرو وغوښتل چې که د انقره او د ډلې ترمنځ د سولې خبرې په بریالیتوب سره عملي شي نو له شمالي عراق څخه دی ووزي. الایراجی فرانسې خبري اژانس ته وویل موږ پی کی کی یعنی د ترکیې د کردانو کارګر ګوند او نه هم د ترکیې پوز موږ په خاوره کې غواړو. د راپورونو په حواله جرمني 132 افغانان له پاکستان څخه برلین ته لیږدول دي. د خبرونو له مخې دا کسان په یو چارتر الوتکه کې برلین ته رسیدلي دي. په راپور کې راغلي چې په دغه کسانو کې د جرمني یو سیمه ییز کارکوونکی او د هغه کورنۍ 15 غړي او پاتې نور د دغه هیواد د کډوالۍ نورو پروګرامونو له لارې لیږدول شوي دي. د جرمني چارواکو ویلي چې 25 نور کسان چې په اسنادو کې ستونزې له امله له الوتنې پاتې شوي دي. د دبنې وړ ده چې تېره اونۍ هم 155 افغانان پاکستان څخه جرمنی ته رسیدلی دی. د غزې په تړانګه کې د یو شمیر نورو فلسطیني شهیدانو د جسدونو په موندلو سره د اسرایلو له لورې په دې سیمه کې د جګړې د قربانیانو شمیر نور هم زیات شو. د فلسطین د روغتیا وزارت د ویلامی په خبرولو سره اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د شپږو نورو فلسطیني شهیدانو جسدونه له کنډوالو څخه راویستل شوي دي او د سوهنیستي یرغلونو په پایله کې اووه نور کسان ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د دې راپور له مخې په دې توګه د غزې د جګړې د قربانیانو شمیر 8,000 او 4,640 تنه او همدارس د ټپیانو شمیر 111,000 او 1,052 تنو ته ورسېده. د دې وزارت زیاته کړې چې لا هم ګڼ شمیر شهیدان د کنډوالو لاندې دي چې د مرسته کوونکو لپاره په اوسني وضعیت کې راایستل ناممکنه دي. د فلسطیني سرچینې اټکل کوي چې شاوخوا 10,000 نور شهیدان د غزې په تړانګه کې د کنډوالو لاندې دي. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
سر په خیر غلی وسام پام وکړی د برجامو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د نقضولو په اړه اروپایانو ته د ایران خبرداری تلین ولاندې وی سیاسي تفسیر ته په ویانا کې نړیوال سازمانونو ته د ایران د اسلامی جمهوریت د استاد محسن نظیری اصل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک او د برجام د نقصولو د پایلو په اګړه اروپا ټریکا ته خبرداری ورکړی دی. هغه د ایټمی انرژي یو د نړیوال اژانس ته واکمنو د شورا په غونډه کې چې تیر ورځ په وینا کې وشو وویل درې اروپایي هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک او د برجام د نقصولو په موخه د ایران په خلاف د اختلاف د میکانیزم د فعال کولو قانوني او اخلاقي صلاحیت نه لري. نظری د ایټمی وسلو له جوړولو تړون ته د ایران ژمنتیا او په دې زمینه کې د ایټمی انرژي له نړیوال اژانس سره همکاري ته په اشاره سره زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اعتقادي اصولو پیوړی ستراتیژي لمخې ډله وژنې وسلې او په ځانګړې توګه ایټمي وسلې غیر انساني او د نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ بولي. هغه یادونه وکړه چې برجام د دې لپاره و چې ایران سره اقتصادي او سوداګریز تعاملات جاري وساتي او ټول لوري ترې ګټه واخلي، لیکن دا کار ونه شو. امریکا د برجام د هوکړې له هماغه لومړیو ورځو څخه ایران سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د رغېدا مخنیوی وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت د خپل اصولي سیاستونو په لړ کې تل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو او د برجام له هوکړې څخه د اروپایانو او د امریکایانو سرغړونه ونو په اړه خبرداري ورکړی دی. ایرانی چارواکو هم خپل دریز د مقابل لوري د خلاف ورزیو په وړاندې غوره کړی دی. امریکا او غربي لوري په دې وروستیو کلونو کې د ایران د ایټمي سولې یز پروګرام د ړنګولو او د هغه په ضد د ناسمو تبلیغاتو لپاره هیڅ یو چانس ترلاسه نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې د سوهنیستي ناروا رژیم د امریکا او لویدیځ په ملاتړ سره خپل ایټمي وسلې جوړې کړې دي، په داسې یو کار چې د ټولې سیمې امنیت ګواښي او بې ثباتي رامنځته کړې ده. د دې ونې ورته چې د امریکا او غربیانو دروغجنو ادعاګانو په اپوټا د ایران اسلامي جمهوریت نه بلکې د امریکا او د لویدیځو دوه ګونې کړچارانو او سیاستونو دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ اصلي لامل شوي دي. واشنګټن او اروپایي هیوادونو له سوهنیستي رژیم څخه په هر اړخیز ملاتړ سره د دې رژیم له لوري د ډله ییز وژنې او ایټمي وسلو په جوړولو سترګې پټې کړې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د برجام د ایټمي حقوقو په چوکاټ کې څو کاله په یوازې سره خپل ایټمي ژمنې پوره کړې او خپل فعالیتونه محدود کړل، خو په مقابل کې لکه څنګه چې وعده ورسره شوی و نه بندیزونه ترې لرې شول او نه هم اروپایي لوري په خپلو ژمنو عمل وکړ، تر دې چې حتی امریکا د ټرمپ په مشرۍ له برجام څخه رسمن ووتله او په ایران باندې د زیات فشار او بندیز زونو چې ساته د عملی کولو اعلان وکړ. د تفسیری پای خوګو دوستانو تاسو خبرنه او تفسیر ووریده. اوس وخت رسیدل دي چې موږ همکاران درته د سیاحت نندرتون ځانګړې مطلب چې چمتو کړی دی هغه درته وړاندې کړي. له هغه وروسته به د تلپاتې وږمې پروګرام هم درته وړاندې شي چې په هغه سره به موږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو تاسو را بولم د پروګرامونو اوریدو ته.
دا تهران دا ټوریزم نړیوال نندارتون ایزنو دا تهران دا ټوریزم نړیوال نندارتون پاړه لای و ځانګړي پروګرام سره زه جمیل بنگش له خپل محترم ملګری
علی اصغر عابدی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی لا چې دا استفادی وړم وګرځي او تر پایم موږ سره ملګرتیا فرصت ولري. parstoday.ir/ په زموږ د انټرنیټي سایت درک دی ولنده دمکو بیا پروګرام سره تاسو خدمت ته حاضرېږو.
قدرمن اوریدونکو د نندارتون د 2015 میلادي کال د فبروري له 11 تر 14 نیټې پورې د تهران د نړیوال نندارتون په مرکز کې ترسره شو چې 700 کورنیو او بهرنیو شرکتونو پکښې ګډون کړی و. دا نندارتون چې د سیمې په سویه د ټوریزم د یوې مهمې پیښې په توګه پیژندل کیږي د مختلفو هیوادونو لکه اماراتو، ترکیې، تاجکستان، تایلند، برازیل، اندونیزیا، قطر او روسیه د ګرځندوی صنعت د فعالینو کوربه توب وکړ. د بهرنیو نندارتونونو لپاره د 315 مربع متر نندارتون ځای په ځانګړي کولو سره دا پیښه د ایران او نړۍ ترمنځ د کلتوري او سوداګریزو تبادلو لپاره د پل په توګه کار وکړ. د دې نندارتون د پرانیستلو څخه تر پای پورې د پیښو بیا کتنې لپاره زموږ سره یو ځای سي.
ایزنو د 13 نړیوال تورزم نندارتون او اړوند سنایو نندارتون د پرانستې مراسم د 2015 میلادي کال د فروری پر 10 نیټه په تهران کې د ایران د ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان د کلتوري میراث تورزم او لاسي سنایو وزیر سید رضا صالحی امیری د کلتوري میراث وزارت د ګرځندوی مرستیال وزیرانو امداراز بیا د هیواد یو شمیر لوړ پوړو مشرانو د بهرنیو سفیرانو ملمانو یوه ډله او د ټوریزم په برخه کې د فعالینو او تجربه لرونکو کسانو په شتون کې ترسره شول. دا مناسبه ده چې پوه شو د ګرځندوی نندرتون د ګرځندوی په برخه کې یوه مهمه پیښه ده چې د سوداګریزو اړیکو او د نویو خدماتو او محصولاتو معرفي کولو لپاره یو ځانګړی فرصت برابروي. دا نندرتون نه یوازې د ټوریزم صنعت فعالینو لپاره د لیدو ځای دی، بلکې په نړیواله کچه نوي بهیرونه او نوي سیاحتی زاوینه هم لټی. د نندارتون د دې پړاو شعار د سولې ټوریزم ایرانی قومونه او ملی یووالی و. د نندارتون په دې پړاو کې د قطر، ترکیه، انډونیشیا، ازبکستان په ګډون مختلفو هیوادونو غرفې درلودې. تاجکستان چې په دې ورستیو کې له ایران سره یو ځای ویزا لغوه کړې ده، هم د نندارتون په دې پړاو کې خورا پیاوړی او پررنګ شتون درلوده.
د ایران د بیلابیلو ولایتونو خلکو دا تلسم نړیوال ګرځندوی نندارتون کې ګډون وکړ او د دې ولایتونو هر یو د خپل ځانګړي او ښکلي کلتور او دودونو سره سم د دې نندارتون په بیلابیلو غرپو کې شتون درلوده. د نندارتون په دې دوره کې یو له پام وړ او په ورته وخت کې په زړه پورې ټکو دا و چې هر ولایت یو ځانګړي موضوع او تیم درلوده. البرز ولایت د توریزم د پیښو په تیم، بوشهر، مازندران او رمزگان په سمندري تمونو، تهران ولایت د سعودي او ملي وفاق په تیم سره، چارمحال بختیاري په اډوینچر توریزم تیم سره، خوزستان د قومونو، خراسان جنوبي او سمنان د کلیوالۍ، خراسان رضوي د زیارت او سلامتیا، زنجان د ایکو توریزم، سیستان او بلوچستان او ګیلان د خوړو، قزوین ولایت د نویو توریزم په تیم سره، قم په مذهبي ګرځندوی، کرمان د نړیوال میراث او مسالو لاري په تیم، کردستان په موضوعي توریزم تیم سره، که ګلویه و بوی رحمت په صنعتي توریزم، گلستان ولایت په کلتوري توریزم، لورستان ولایت په تاریخي توریزم تیم، مرکزی ولایت په ادبی توریزم تیم، همداشان حمیدان ولایت د ماشوم د توریزم په تیم، او ایلام او یز ولایتونو په طبیعت کې د ګرځېدو توریزم په تیمونو تاو موضوعګانو سره په نندارتون په دې پړاو کې شتون درلوده.
نو په دې ځانګړو او زړه راخونکو موضوعګانو سربیره یو شمیر سیمه ییزو ډلو هره ورځ د نندارتون په انګړ کې ښکلي سیمه ییزې ډرامې یا نڅاګانې ترسره کړي. د دې نندارتون ساحه د ایران د مختلفو قومي ډلو د دودونو او آدابو د ساتلو او خود لپاره هم په زړه پورې ځای ګرځېدلې و. دا څنګه کوچیانو د سړیو دودیز نڅا، د ډول یا دف غږولو دودیز مراسم، د ورځني کلیوالي ژوند ډراماټیک او سمبولیک حرکتونه، د کرمانجی ولسی نڅا، د ناوې د وړلو مراسم، د ګلستان د خیب د تاولو سمبولیک فعالیت، او د مازندران دودیز موسیقي اجرا د نندارتون د دې دورې د مراسمو له جملې وو. د نندارتون د پړاو هم د تیرو پړاوونو په څیر یو خوندوره او خوشبویه برخه هم درلوده. د نندارتون په ساحه کې د سیمه ییزو خوړو پلورلو سټالونه په ځانګړي ډول تنظیم شوي وو، او د دې سټالونو هر یو لیدونکو ته سیمه ییز او اصلي یادګارونه نندارې ته وړاندې کړل چې له بېساري هرکلی سره مخامخ شول. د دې نندارتون یا مهمو ټکو د فارس ولایت رنگین شتون و چې د 1503 مربع میټر نندارتون ځای درلوده. د فارس غرفه د فارس د سیاحت او لاسي صنایع ورتیاوي د خپل ښکلي ډیزاین او د ولایت د هویت عناصرو کارولو سره وخودرې. د دې ولایت مشهور هنرمندانو هم په دې دستورو کې ګډون وکړ او خپل ښکلي آثار یې لیدونکو ته وړاندې کړل. په نندارتون کې حاضرو هنرمندانو د هغو فرصتونو هرکلی وکړ چې د لرګیو نقاشي او د دانیل کار په څیر د مستند ایرانی هنرونو معرفي کول لپاره رامسته شوې دي. د دې غرفې په څنډه کې د هیواد د ټوریزم مرستیال وزیر هم د تهران نندارتون د نرمې ډیپلوماسي او له ایران فوبیا سره د مبارزې لپاره یوه مهمه وسیله او ابزار وبلله.
د ایران ایکو توریزم او سیاحتي جاذبې سشکال د ګرځندوی نندارتون کې یو ځانګړې او مهمه برخه درلوده. د ولایتي کلتوري میراثونو څانګې چې هر کال په دې نندارتون کې منظم ګډون کوي دا ځل هڅه وکړه چې خپل ولایت په غوره ممکنه لاره کې په نوي او تخلیقي چلند سره معرفي کړي. دوی نه یوازې کاغذي بروشورونه وړاندې کول، بلکې د لیدونکو د راجلبولو لپاره یې له نوې ټکنالوژۍ او پرمختللو امکاناتو څخه هم کار اخیسته. په دې نندارتون کې ډیرو ولایتونو ته یو لوی وقف سوي ځای ورکول سوی و او د تخنیکي مظاهرو او د ماهر کسبګرو له شتون په ګټې اخیستنې سره هڅه یې وکړه چې د خپلې سیمې ځانګړې ښکلاوې څرګندې کړي، له مجازي واقعیت څخه تر متقابل نندارتونونو پورې. ټولو لاسونه سره یو کړل تر څو د لیدونکو لپاره یو مختلف او د یادولو وړ تجربه رامنځته کړي. د نندارتون د دې دورې د ټولو زړه راکښونکی برخو په منځ کې د دیني او ځایي موسیقۍ او ډرامو ننداره د دې دورې یو ځانګړې برخه ګڼل کېدای سي. سشکال دا پروګرامونه په ځانګړو ځایونو کې تنظیم او ترسره سول. مختلفو دینی او سیمه ییزو ډلو ژوندۍ خپرونې ترسره کړې چې یوه خوشحاله او لیواله په ځای رامنځته کړې وه چې د خلکو له خوا یې په پراخه کچه هم هرکلی وسو. ډیرو لیدونکو هم هڅه وکړه چې دا شیبې د ښکلي عکسونو او ویډیوګانو په اخیستلو سره د تل لپاره وساتي.
ایزانو د تهران په تلسم نړیوال ټوریزم نندارتون کې د مختلفو ولایتونو د جاذبو د خودلو سربیره متنوع او زړه راښکونکي اړخي یا جانبي پروګرامونه هم شامل وو. د دودیز مدان وسایلو لا پرانستلو نیولې چې په ملي کچا ثبت شوي دي. د ګوګر اوبدلو او بوشیر د جوړولو ژوندې نندارې پورې هر څوک د دې لوی غونډې برخه وه. لیدونکي کوي شي د رش په سیمه کې د رشتالوژي او لستالوژي ورکشاپونو کې د ګډون له لارې د ګرځندوی وه مختلف تجربه ترلاسه کړي. د ګلستان د پامبې فیسټیوال او د مازنداران د سهار د جاجم پرانستل هم د نندارتون نورې ځانګړي پروګرامونه وو. خو د نندارتون دا دوره یوازې د جاذبو معرفي کولو پورې محدوده نه وه. له دې پیښې سره یو ځای د تهران د نړیوال نندارتون کمپلیکس په ایډیټوریم او امفی تیاتر کې څو تعلیمی ورکشاپونه هم ترسره شول. د دې ورکشاپونو موضوعګانې د رنسپوهنې او ګرځندوی زده کړې ننګونو څخه نیولې بیا تر مرغیو لیدلو او په دوامداره پراختیا کې د هغې رول، د ګرځندوی پیلونو، د ماشومانو ګرځندوی، د بوتیک هوټل مدیریت، د سفر جرنالیزم، د سفر منزل برانډینګ او حتی په سیاحت کې مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی پورې اړه لري. همدارنګه د چاپیریال ګرځندوی، لرغونپوهنې، د ریل ګاډي ګرځندوی، ادبیات، ستور پهنا او تخلیقی ټوریزم په څیر موضوعګانې هم وسیلل شوې. لا نندارتون سره یوځې په مختلفو تالارونو او حالونو کې مختلف کانفرنسونه او غونډې هم ترسره شوې. د ایران د کلتوري میراث وزارت د نندارتون پیل مخکې د ورکشاپونو او کانفرنسونو بشپړه لیست خلکو ته وړاندې کړی وو. د دې غونډې نور مهم پروګرامونه د ملي ګرځندوی او پانګونې سیمپوزیم او د ګرځندوی د کاریکټرونو فیسټیوال و چې د نندارتون جاذبې نورې هم زیاتې کړې. په پای کې د تهران اتلسم نړیوال ټوریزم نندارتون نه یوازې د ایران د سیاحتي ځایونو د نړۍ ته د معرفي کولو فرصت وو، بلکې د کلتوري او اقتصادي ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا په لور یو مهم ګام هم وو. موږ هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په ایران کې د دې پاک او متحرک صنعت نوره وده هم ووینو.
د د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د دې مطلب واخ هم دومره و ستاسو لملګرتیا څخه مننه کو.
الله ممل او ملګری.
شیر و شکر د هغه خدای په نامه چې انسان ته لیکنه ورزده کړه. ګلون اوریدونکو سلامونه په هر ځای کې چې روغ جوړ او خوشاله اوسه. د شیر و شکر له یوې بلې برخې سره زه دورانه او زما ګرانه همکاره
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولره.
شیر و شکر
شیر و شکر
قصه
کیسه
واژه آموزی
د ټکو زده کول
متن خوانی
د متن لوستل
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی داکو.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زدکلی
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر
شیر و شکر
دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د شیر و شکر ورسته څو برخې د نظامی گنجوی آثارو ته بیلی کړي او دا چې د هغه آثار له تعلیمي اړخه وجاجو. په تیره برخه کې مو د نظامی د آثارو د تعلیمي والی په اړه د سیمې یو کارپوه سره خبرې وکړې. نن غواړو په افغانستان کې د نظامی گنجوی د شهرت او محبوبیت په اړه درسره وغږیږو او وګورو چې د افغانستان خلک نظامی گنجوی څومره پیژني او د هغه له آثارو سره څومره بلد دي.
Thank you. خا دوستانو له هر څه چې تیر شو د خپل خلکو خبرې ډېری خوږی وي، نو ځکه په دې اړه زو افغانستان ته او د کونړ په هنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد په هندوی عبدالعظیم صدیق ملنا په دې باب معلومات غواړو. صدیق مل صاحب، تاسو د یو ادیب په توګه دا راته وایي چې د افغانستان خلک نظامی گنجوی څومره پیژني؟
السلام علیکم. د شیر و شکر د ادبی خپرونې درنو وړاندې کوونکو او ریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. دا چې د افغانستان خلک د پارسی ژبې د نامتو شاعر د لیکنو او اثارو سره څومره بلد دي او د نوموړي د اثارو څخه څومره ګټه اخلي، د دې په اړه زما معلومات دا دي چې د پارسی ژبو په سیمو او د هغه ځای په ښوونیزو تحصیلی بنسټونو کې نسبتا خلک د گنجوی د اثارو سره یو څه بلد دي، خو دا په هغه پیمانه نه دي چې د دغه دورې د نور شاعران او لیکوالان پیژني، او د یعنی دی په دومره پیمانه نه پیژني لکه د پارسی ژبې نور مشهور شاعران چې پیژني. البته د افغانستان خلک د ډیر ابتدایي خلکونم د ډیر دغه خلکونم چې پښتنه کېدای شي د نوم سره یې بلد نه وي. بل پاتې شوې هغه سیمې چې په هغې کې دری یا پارسی ژبه نه ویل کېږي، او هغه سیمې د نورو ملیتونو پورې اړه لري، په هغې کې خو د ښاغلي گنجوی د آثار او د ده د ژوند سره خلک بیخي نابلد دي. دا په داسې حال کې ده چې کومو سیمو کې چې گنجوی او د هغه د آثارو سره خلک بلد دي، که هغه سیمې د پارسی ژبو دي او که غیر پارسی ژبو دي، د دغه پیژندنه او دغه هم یوازې ډیری د تحصیلي بنسټونو او اکاډمیکو مرکزونو پورې مربوطه ده. نو لکه داسې که موږ فکر وکړو په پښتو کې لکه واخلي رحمان بابا یا حمید مومند یا ولپات صاحب، داسې عام مقبولیت او دغه په هغو سیمو کې نه لري. شاید د په خپله سیمه او په هغه ځای کې چې دی زیږېدلی دی هلته ډېر مشهور شاعر وي، هلته ښه ډېر خلک یې د اثارو سره اشنایي، خو د افغانستان خلک یې د ده د اثارو سره ډېر بلد نه دي. کېدای شي د ده آثار دلته په ادبي او فرهنګي حلقو او په دې ځایونو کې بحث شوي نه وي، همدارنګه په دغه کې په تحصیلي بنسټونو او په ښوونیزو مرکزونو کې د دې د نوم یادونه نه شوي، که د دري په مضمونونو یا د پښتو په مضمونونو کې د ده په اړه اوسه پورې چا ډېر کار نه وي کړی، یا پې ځینې تحقیقي مرکزونو مقالې او دغه کم لیکلي، خو عام مقبولیت یې همداسې نه ده چې بیخي دی څوک نه پېژني. خلک پېژني او خو د دې د پېژندنه ما مخکې په خبرو کې ویلي چې یوازې د تحصیلي او بنسټونو او اکاډمیکو مرکزونو او تحقیقي مرکزونو پورې اړوند ده، او هلته په ډېرو خلکو کار کېږي او یو څه پې لیکل کېږي او خوندي کېږي. د ده په آثارو کې عرفاني عشقي او تاریخي واقعې ډېر خوندي شوي دي، نو که چېرته د آثارو نه استفاده وشي او آثار یې خلکو ته وړاندې شي، کېدای شي د ټولنې خلک دي په پوره پیمانه ګټه واخلي. ان تر دې چې ما د ډېرو دغه خلکو نه چې په دغه برخه کې کار کوي سیمه وپوښتنه کوله، مل د دې شاعر او لیکوال په اړه څومره معلومات لري هغه بیخي نه خبرې وښوده. نو هدف مې دا دی چې د ده د افغانستان خلک په هغه پیمانه چې د ده په آثارو کې څه شته دي ورسره ډېر بلد نه دي. مننه
دوستانو، په دې هیله چې زموږ د کار په له خبرو مو پوره پوره استفاده کړې وي، د صدیق مل صاحب په یوې نړۍ مننې سره زو د خبرونې د ټکو زده کولو برخې ته دغه ټکو او ژباړې ته یې ښه پام وکړې.
تأثیرات عمیق،
ژورې اغیزې،
مناطق مختلف،
بلابیل سیمه،
براحتی،
با آسانه سره،
میراث ادبی،
ادبی میراث،
عمق معنایی،
دا معنا ژورتیا،
پیام های انسانی،
انسانی پیغامونه،
قابل فهم،
دا پوه ور،
الهام بخش،
الهام بخون که،
زیبایی های زبانی،
جبنه خکلاوی،
روایت های عاشقانه،
دا مین روایتونه یا کیسه،
ارزشمند،
ارزخمن،
نسل های جدید،
نوی نسلونه،
فرهنگ و هنر،
فرهنگ او هنر،
وفاداری و فداکاری،
وفاداری او سرشندنا،
بخشی از ارتباط عاطفی،
دا عاطفی اړیکو یو برخه. که څنګه چې تاسو ته پته ده کوم ټکي چې مو واوریدل د هغو له استعمال سره د ښه بلدېدو لپاره موږ هغه د فارسی په جملو کې درته وړاندې کوو. زما همکار احسانی به درته دغه ټکي په جملو کې استعمال کړي، ښه پام ورته وکړي.
نظامی گنجوی شاعر و ادیب بزرگ فارسی زبانان قرن 12 میلادی یکی از شخصیت‌های برجسته ادبیات فارسی است که تأثیرات عمیقی بر فرهنگ و هنر در مناطق مختلف جهان به ویژه در افغانستان گذاشته است.
د 12 میلادی پیړۍ لوی فارسی ژبې ادیب او شاعر د فارسی ادبیاتو یو لوړ شخصیت دی چې د نړۍ په مختلفو سیمو په تیره بیا افغانستان کې پر فرهنګ او هنر ژورې اغیزې کړې دي.
نظامی گنجوی به عنوان یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی آثارش به زیبایی و عمق معنایی شناخته می شود.
د فارسی ژبې د یو لوی شاعر په توګه د نظامی گنجوی آثار په ښکلا او د معنا په ژورتیا پیژندل کیږي.
شعرهای او نه تنها به خاطر زیبایی های زبانی بلکه به خاطر پیام های انسانی و اخلاقیش مورد توجه قرار گرفته اند.
دا هغه شعرونه نه یوازې د ژبنۍ ښکلا او بلکې انساني اخلاقی پیغامونو په خاطر د پام وړ ګرځېدلې دي.
در افغانستان که زبان فارسی یکی از زبانهای اصلی است، آثار او به راحتی قابل فهم و دسترسی است.
با افغانستان که چه فارسی ژبه یو له اصلی ژبو ده، د هغه آثار په اسانه سره د پوه او لاسرسی وړ دی.
آثار نظامی به ویژه خمسه یا پنج گنج شامل داستانهای عاشقانه و حماسی است که همواره در فرهنگ افغانها جذابیت داشته اند.
دا نظامی اثر په تیره بیا خمسه یا پنجگنج په عاشقانه او حماسی داستانونو مشتمل دی چې همیشه د افغانستان په فرهنگ کې هم جذابیت لرلی دی.
محبوبیت نظامی گنجوی در افغانستان نتیجه ترکیبی از زیبایی های ادبی، عمق معنایی آثارش، تأثیرات فرهنگی و تاریخی و ارتباط عاطفی مردم با داستانهای اوست.
با افغانستان که د نظامی گنجوی محبوبیت د ادبی ښکلا او د آثار او د معنا د ژورتیا، فرهنګي تاریخي اثرات او د هغه له داستانونو سره د خلکو عاطفي او جذباتي اړیکو د ترکیب پایله ده.
آثار او نه تنها بخشی از میراث ادبی این کشور محسوب می شود، بلکه همچنان الهام بخش نسل های جدید است.
ده هغه اثر نه یوازې د دغه هیواد د ادبی میراث یو برخه ګڼل کیږي، بلکې هم هغه راز نو نسلونو ته الهام بخون کیدی. دوستانو د خبرونه ورسته شی بو ته ورسیدو په یو خلیل منصره تاسو په لوی خدای سپارو.
خدایا ای مهربان ترین خالق حکیم، ای هدایتگر من در تاریکی، راه را نشانم بده، مرا در مسیر خودت ثابت قدم نگه دار و به روح من بیاموز، جز تو به دلم راه ندهم. برای تو زندگی کنم، برای تو به همه خدمت کنم. الهی، ای نور آسمانی، ای خالق دو عالم، ای پاک ترین هستی بخش، ما به تو محتاجیم و خود نمی دانیم. دست من را بگیر، به روح من برکت ده و زندگی من را با آرامش آسمانیت مطهر کن. خدایا، خدایا، پناهم توی، خدایا، خدایا، پناه دل روسیاهم توی، دلی عاشقانه لبی پر ترانه قوی بی کلانه تمامی بود و نبودم. خدایا تو دانی نه پیش جهانی نه بر آستانی، فقط سر به خاک تو سودم.
تلپات وجمه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او اړتیاوې، د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Oh,